کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان لوی څارنوالۍ د بډې اخیستنې په تور د عامې روغتیا وزارت څلور تنه نیولې. له طالب مشرانو سره د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي د خبرو پایلو ته د دې پلاوي د یوې غړې خوشبیني. د ژمي په سړو کې په بوسنیا کې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو وضعیت څنګه دی؟ دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ چې زه فریبا ظاهر قربانه یم. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. احمد شي برای وړاندې کوي.
افغانستان او پاکستان د بې پولي خبریالانو په وینا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه هیوادونه دي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا نږدې دېرش طالبان وژل شوي دي او د امریکا منتخب ولسمشر شکایت کړی دی چې د ټرمپ د ادارې چارواکي د ده انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. د خبرونو تفصیل. د بی پولی خبریالانو ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې لږ تر لږه 50 خبریالان روان کال د خپل کار لامل وشل شوی دي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. په پاریس کې د غمیشتې ټولنې په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو ویلی دي چې اکثر خبریالان قصدن د خپلو تحقیقاتي کارونو له امله وژل شوي دي، لکه د تنظیم شویو جرمونو، اداري فساد او یا هم د چاپیریال د تخریب نه مخنیوي په اړه د راپورونو لپاره. په دې راپور کې راغلی دي چې اووه تنه د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وشل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روغتیا وزارت څلور کارکوونکي د رشوت په تور نیول شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه
د عامه روغتیا وزارت څلور تنه د رشوت په تور د لوی څارنوالۍ د کنټرول او څارنې له لورې د ملي امنیت د ریاست په همغږۍ نیول شوي دي په توقیف کې دي.
رسولي د نیول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت ادارې پرون هم د 30,000 امریکایي ډالرو د اخیستو په تور د مشرانو جرګې د درې تنو د نیولو خبر ورکړ او په یو خبر پاڼه کې یې څرګنده کړه چې دا کسان په بلخ ولایت کې د بډې په تور نیول شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په ناوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وژل شوي دي. د هلمند د امنیت قمانداني ویاند محمد زمان همدرد د دې عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند کمربندي سیمه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو دخوا څخه د عملیاتو په ترڅ کې 20 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 تنه د هغوی زخمیان شوي دي.
ښاغلی همدر زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلي د 48 کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې څرګندوي چې دلیلي د سر د حملې له امله وفات شوی دی. دغه وزارت د دلیلي مړینه یوه ستره ضایعه بللې ده او ویلي دي چې ده د سولې د خبرو په برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. دلیلي په غزني کې زیږیدلی او د قطر په پوهنتون کې انجینري لوستې وه. دی په 1997 کال کې په قطر کې سفیر ټاکل شوی و. د پروان د څارنوالۍ د رئیس شیرزاد مهربان پر موټر په بګرام ولسوالۍ کې چاودنه وشوه. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی وویل د شاغل مهربان پر موټر نن د سهار د 10 بجو خواته د غلام علي بازار په سیمه کې د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې په دې پیښه کې مهربان ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه موټر ون ټپي شوی دی. قدوسی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو د پیښې څېړنه پیل کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. جو بایدن د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې ډله د دفاع وزارت د چارواکو لخوا له خنډ سره مخامخ شوې ده. همدارس د واک د لیږد لپاره د اداري او بودیجې له لورې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخامخ ده.
As our nation is in a period of transition.
جو بایدن وایي اوس چې زموږ ملت د انتقال په دوره کې دی، موږ دې ته اړتیا لرو چې ډاډه شو چې د ادارو د لیږدېدو په وخت هیڅ شی نه دی ضایع شوی. زما ډله په ټوله نړۍ کې د خپلو ځواکونو او د هغوی د عملیاتو په اړه واضح تصویر ته ضرورت لري څو د خپلو دښمنانو مخه ونیسو. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر په یو بیان کې د بایدن په ځواب کې ویلي دي چې دفاع وزارت د انتقالي ټیم له ډلې سره د دې سربیره د نورو ادارو په پرتله ډېرې هڅې کړي دي چې د واک لیش ته لا هم تر دریو اونیو ډېر وخت پاتې دی. میلر زیاتوي چې د دفاع وزارت مسؤلین به په دې برخه کې خپلو هڅو ته د واک د انتقال د ملاتړ لپاره ادامه ورکړي. او روسي خبر دا ده چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره وایي د نشي موادو د وی نړیوال شبکې د قاچاق مخه د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ نیولې ده. دا اداره وایي کوکائین لدی شبکې نیولې دي چې ارزښت یې تر 1.5 میلیون ډالر زیات دی. د روسیې د فدرال امنیت د ادارې په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه راغلي دي چې دې شبکې په ټول اروپا، جنوبی امریکا او روسیې کې د مخدر موادو کاروبار کاوه. دا خبرونه
خبرونه مولا زده ی رادیو ریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې په عامې روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول شوي دي.
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزي کوفي د سولې د ترسره سوي خبرو پایله ته خوشبينه ده. وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د شوزو حضور دی. اخو د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان وایي خوشاله چې د شلوري زلو بو د لسیزي غوړه لوبغاړي جایزه یې ګټلې ده. دا اونور راپورونه هم لري د لسی او د ګوري اچار او نیمه نړۍ مو د دې خبرونه د اونیس پروګرامونو ته راسره اوسي. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان لوی ترنوالي وایي چې د عامې روغتیا وزارت کې څلور تنه د دغه وزارت له کارکونکو د بډې اخیستنې په تور نیولې دي. د لوی ترنوالي ویان جمشید رسولي ازادي رادیو ته پیوستولې ویډیوي پیغام کې ویلي چې له نیول شوو کسانو څېړنې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې مرستیال وایي چې د بډې اخیستنې په تور د دریو سناتورانو د نیونې په اړه ملي امنیت او لوی ترنوالي معلومات نه دي شریک کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کې ورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وای د عامه روغتیا وزارت د کارکونکو د اطلاع او شکایتو لمخې تیر ورځ په دغه وزارت کې څلور تنه د بډو یا رشوت غوښتنې په تور نیول سوي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې وویل چې لانی ولسوی کسانو چړنې روانې دي.
چهار تن از مربوطات
وزارت له مربوطاتو څلور تن د دغه وزارت له کارکونکو د بډي غوښتنې په تور نیول شوی. دا کسان لوی سارنوالۍ د مراقبت او کنټرول ریاست د ملي امنیت او عمومي ریاست سره په همکاري نیولې. نیول شوی کسان په توقيف او قضيه د سارنوالۍ له لوري تر څېړنې لاندې
دي. خاغلی رسولي زیاته کړه لوی سارنوالۍ ډاډ ورکوي چې دا قضيه به د قانون پرېنا کې وچړي او پایلې به یې له سره شریک کړي. په ورته وخت کې په عامې روغتیا وزارت کې به سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دغه کسان بیګم خام له وزارت ته اوړل سوي دي. دا چې دغه کسان څوک سرچینې څنګه وایي او نه یې هم لوی څارنوالۍ په اړه زیات جزئیات ورکوي. دا په داس حال کې د چنن مشرانو جرګې د کورونا چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس د امنیتي وزارت په تړاو د جرګې ته وربللی وو. د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی وای چې له قانون سره سم لوی څارنوالي او ملي امنیت ریاست د درې سناتورانو د نیونې په تړاو له دوی سره معلومات نه دي شریک کړي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې څارنوالي او امنیت ملي مشرانو جرګې ته کوم معلومات لیږلي نه دي. د واقعیت په مورد کې موږ غواړو چې دا بررسي او دا تحقیق قانوني شي. تر اوسه پورې دا خپل قانوني مراحل طی کړی نه دي. دا د اتهام او د مظنونیت په حالت کې
ښاغلي ایزیدیار وایي چې یو پلاوی ټاکل سوی ده تر څو قضیه او شواهد وڅېړي او له تورونو سناتورانو سره هم وګوري او بیا به وروسته جرګه په دې اړه پریکړه کوي. لوی څارنوالي دوه ورځې وړاندې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو درې سناتوران په حیرتان بندر کې د 30,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستنې په تور ونیول. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن سهار د 6:30 بجو له غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا سناتوران داسې محل د بډې اخیستنې په تور نیول کېږي چې له دې وړاندې یو بل ټیم توانېدلی چې په یو بل ولایت کې 2.5 لک امریکایي ډالر $2.5 لک د بډې اخیستنې په اساس ترلاسه کړي. امرالله صالح ویلي دي چې له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې دغه رشوت اخیستنه مستنده کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غلزده راډیو اوري. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړی فوزی کوفی د سولې د ترسره شوو خبرو پایلو ته خوشبینه ده. وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د ښځو حضور دی. میرمن کوفی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړه طالبانو ته سیاسي هویت ورکړی دی. خو فوزی کوفی وایي چې د طالبانو لخوا د سولې په خبرو کې د اسلامي امارات او موقت دولت موضوع نه ده مطرح شوی. په دې اړه یو بل راپور زموږ د همکار په ژغ کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ خبرې په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د بحث ګرمه موضوع ده. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزي کوفي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې د خبرې لستون زو ډکه خو هيله بخون کې وبللې. د دې مذاکراتو پایلې د خبراترو د طرز العمل جوړیدل و چې یو سریزه د اصلي خبرو لپاره صدور مورده او یو ویشت مادي لري او په اړه بحثونو څو میاشتې وخت ونیو. فوزیه کوفی د مذاکراتو د ستونزمنو مواردو په اړه وایي چې د دوهې هوکړه د خبرو په طرز العمل کې د مذاکراتو دی و اصل په توګه منل شوی. د افغان دولت پلاوی لومړی هغه د خبرو د اساس په توګه نه مني بلکې د طالبانو د غوښتنې په توګه منل شوی. میرمن کوفی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړې طالبانو ته سیاسي هویت وربخلی دی.
بحث قرارداد دوحه هویت سیاسی طالبان است.
د دوحه د تړون بحث د طالبانو سیاسی هویت دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا زموږ ټینګار دا و چې سیاسی هویت د افغانستان د خلکو غوښتنه او لډیرو کلونو راهیسې د سولې په اړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام ژمنه و او دا باید انعکاس پیدا کړي.
در سالهای متمادی این باید انعکاس کنه.
فوزیه کوفی وایي چې د مذاکراتو په طرز العمل کې د خبرو یو خوا هم نه د تعریف شوی او د مذاکراتو دواړه خواوې بلل شوې دي. خو د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې سرچینې لدې وړاندې ویلي چې په یو جلا سند کې چې ناروی او دو نورو هیوادونو هم لاسلیک کړی، افغان دولت د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان د طالبانو د اسلامي تحریک په نوم یاد شوی، هغه موضوع چې میرمن کوفی ردوي. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفی د غراز وایي چې د مذاکراتي ټیمونو لخوا هیڅکله د موقت دولت او اسلامي امارت موضوع نه ده مطرح شوی او په دې اړه خبره شوی راپورونه ناسم دي. هغه وایي چې د طالبانو ټینګار په اسلامي نظام دی او دا د هغوی لخوا هم د بحث وړ موضوع ده. میرمن کوفی وایي چې د خبرو په طرز العمل کې د طالبانو جنگ جهاد نه دی یاد شوی بلکې یوازې جګړه او نزاع بلل شوی.
بار مطرح شد و خوشبختانه توافق
بازم بکرد. خو دا خبر څو ځلې مطرح سو، خو داسې کلمه وکارول سوی چې حساسیت پرونکې نه وي، لکه بحران او نزا نه جهاد.
د افغان دولت د مذاکراتي ټیم دا غړي وایي چې د سولې د خبرو بل پړاو به د مرغومي په 14مه نیټه په قطر کې پیل شي او د افغانستان په داخل کې د خبرو دوام یو غوښتنه ده چې امنیتي وضعیت ته په کتو امکان نه لري. د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو ترمنز د سولې خبرې د سپتمبر میاشتې په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شوې او نږدې درې میاشتې دوام وکړ. په دې موده کې دواړه خواوې د سولې د اصلي خبرو پر طرز العمل هوکړې ته سره ورسېدل او ټاکل شوې چې تر یوې اونۍ پورې د دواړو خواوو ترمنز د سولې خبرې بیا پیل شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زونج غلازدی رادیو اوریدو سنو د زادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماشم تر وبجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 صفه پر افغانستان کې اوریدلای سي. آسیا، شمالی افریقا او منځنی ختیځ شاوخوا زر پناه غوښتون کې په بوسنیا کې په ساړه ژمي کې بې سرپناه پاتې دي. د تېرې چهارشنبه پرس په لیپا کې د پناه غوښتونکو کمپ ته اور ورته سوی و. د رویټرز خبري آژانس د راپور په وینا اوس د بوسنیا سیاستوال له یو بل سره په لانجه بوختي چې دا پناه غوښتونکي چیرې ځای پر ځای کړي. په دغو پناه غوښتونکو کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر پناه غوښتونکي د خوړو اخیستلو لپاره په واوره کې ولاړ دي، نورو ځانونه په کمپلو کې پیچلي او په خیمو کې پراته دي. د دسمبر په 23 نیټه په لیپا کې د پناه غوښتونکو کمپ اور اخیستی و او له هغه اوره یوازې یو شمیر خیمې پاتې سوې. ساجد علي د بوسنیا په لیپا کمپ کې یو افغان پناه غوښتونکی دی.
تیرې 15 ورځې د ټولو پناه غوښتونکو لپاره ډېرې بدې وې، ځکه دلته په خیمو کې هیڅ بخارۍ نشته او له پرون راهیسې د واورې له کبله دلته ژوند ډېر سخت شوی دی. تاسو وینئ چې د خیمو پر بام واوره لوېدلې او دا ځای هر وخت نړېدلی شي. دلته په یوه خیمه کې 1500 پناه غوښتونکي اوسي. که دوی مړه شي څوک به یې مسؤول وي؟
لیپا کمپ د بوسنیا بیهاک ښار ته په 25 کیلومتر کې پروت دی. دا کمپ تیر پسرلی د موقتی پناه ځای په توګه د پناه غوښتونکو پر مخ پرانستل سوی و. ټاکل سوی و دا کمپ په ژمي کې د دسمبر په 23 نیټه وتړل سي او دا همغه ورځ ده چې په کمپ کې اور ولګید. پولیس او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شایي پناه غوښتونکو دا اور لګولی وي چې د کمپ له تړل کېدو په غوسه و. اوس دا څرګنده نه ده چې دا پناه غوښتونکي به په بوسنیا کې کوم ځای ته انتقال کړل سي. د بوسنیا چارواکو غوښتل چې د دې ځای پناه غوښتونکي په موقتی توګه په بیهاک ښار کې بیرا کمپ ته انتقال کړي چې له اکتوبر میاشتې راهیسې تړل سوی دی، خو ځایي چارواکي له دې خبرې سره مخالفت کوي او وایي چې د بوسنیا نورې برخې هم باید د پناه غوښتونکو د بحران بار شریک کړي. اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره بوسنیا ته 6 میلیونه یورو ورکړې او د 25 میلیونه نورې مرستې ژمنه کړې ده. دې ټولنې د بوسنیا له چارواکو غوښتي چې د لیپا کمپ بدیل ولټوي او په راتلونکي کې په دې کمپ کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ پر حالاتو له هم تم کیږو. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره په خبرو کې او هم د ده د انتقالي ټیم د ملي امنیت پر مهمو مسایلو لا هم خنډونه سته. دا چې د خنډونه څه دي له ملالۍ بشیر څخه به واورو.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون ویل چې د ده ټیم د دفاع وزارت د مشرانو او مدیریت او بودیجې په ادارو کې له خنډونو سره مخامخ سوي کله چې دوی هڅه کوي چې د واک د انتقال په خاطر مهم معلومات راټول کړي. په ډلاویر کې د خبرو پر مهال بایدن وویل چې دوی هڅه کوي له اوسنۍ ادارې څخه په نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په اړه روښانه معلومات ترلاسه کړي. د وویل چې د ده ټیم غواړي د دفاع وزارت او نورو ادارو د بودیجې پلان ته لاسرسی ولري. بایدن وروسته له هغه خبرې وکړې چې د او د مرستیالې کاملا هاریس د انتقالي ټیم څخه د ملي امنیت د بهرنیو چارو وزارت لپاره د کاندیدانو او د راتلونکي ملي امنیت سلاکار په اړه معلومات ترلاسه کړل. منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي چې د ده ټیم موندلې چې مهمو امنیتي ادارو د ټرمپ تر ولسمشرۍ لاندې سخت زیان لیدلی دی. بایدن همداراز د نړیوال ائتلاف جوړولو پر اړتیا خبره وکړه. د ویل چې دا ډول ائتلاف د اقلیمي بدلون، د کورونا وایروس د مخنیوي او د چین لخوا د مخ پر زیاتیدونکي خطر د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. د ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکی دا و چې لومړی امریکا او د دې ادارې نړیوالو ائتلافونو او موافقو ته شا کړې وه. وروسته له هغه چې ټرمپ له جو بایدن څخه انتخابات وبایلل، د کریس میلر د دفاع وزارت ته مرستیال په توګه انتخاب کړ. میلر د دسمبر په 28 نیټه یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویل چې له انتقالي ټیم سره د دفاع وزارت د همکاري هڅې د درو اونیو راهیسې ښې روانې دي. د دفاع وزارت چارواکو زیاته کړې چې دوی به په شفافه توګه د واک انتقال ملاتړ ته دوام ورکړي. په پینټاګون کې دا تغیرات وروسته له راغلی چې له ایران سره د امریکا اړیکې نورې هم ترنګلی سوي او ټرمپ تور پوری کړی چې په عراق کې پر امریکایي سفارت راکټي حمله ایران کړې ده. امریکایي چارواکو څرګنده کړې چې ایران په عراق کې د جنوري په درېیمه نیټه د امریکا په ډرون حمله کې د لوړ پوړي ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو د کلیزې پر مهال دا اقدام د غچ اخیستلو په هدف کړی دی.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو او د نورستان ولایت چیرې چې د دریو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکو یې د روغتیا وزارت واحد همکاري موسسې پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو نن ادعا کولی چې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ولایته زموږ د همکار راپور ته پام وکړئ.
د نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالیو په سلګونو اوسیدونکو په روغتیا مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاوو د نشتوالي له امله لاریون وکړ. یاد لاریون د غرمې له 11 بجو څخه تر 12 بجو پورې د نورګرام ولسوالۍ په مرکز کې دوام وکړ. د لاریون یو تن ویناوال عبدالرقیب په خپلو خبرو کې وویل دوی له تیرو دوو کالو څخه د صحت په برخه کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. لاریون کوونکو ویل چې په هر کور کې ناروغان پراته دي خو په روغتي مرکزونو کې عادي درمل هم وجود نه لري. ملک محمد ایوب:
نه دواګانې شته په کلینیکونو کې، نه د ډاکټرانو معاشونه ورکول کېږي، او نه د مسلمانان همیشه د پاره چې دلته مخلوق راځي هغه مخکې چې پرسامول پیدا کېده اوس هماغه پرسامول هم نشته. او هوا یخه ده، راشي کورونو کې مریضان وګوري، سپینګیر وګوري، ځوانان وګوري، موږ پیسې نه لرو، کلینیکونه نشته. ورسوکو
په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري هم ازادي راډیو ته د درملو نشتون او نور ستونزې ومنلې، خو وایي چې وزارت ورسره د یادو مشکلاتو د حل ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ورځو بلخ ته. په بلخ کې د شوزو د حقونو یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅه به هلوکانو لخوا د شوزو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. دغه ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په کوڅو کې د شوزو ځورونه د هغوی د ویرې او روحي بې اعتمادۍ سبب ګرځېدلې دي او د دوی ټولنیز فعالیت یې کم کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدای سي.
په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. نسیمه رونق په مزار شریف کې یو له همدې میرمنو ده چې له کوره د باندې کار کوي او وایي چې په کراتو په ټولنه کې له دغه ناوړې پدیدې سره مخ شوې ده. اغلې رونق په بلخ کې د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا د نای دفتر د همغږۍ مسؤوله ده. هغه وایي چې له کوره د باندې تر خپل کاري دفتر پورې روحي او رواني مسؤلیت نه احساسوي. نوموړی اساسي علت په ټولنه کې د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د پدیدې دود بولي. د غلې رونق په خبره چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د ځورونې د ګواښ لویرې کورنۍ څو ځله له دې وختې څو دنده پرېږدي. نسیمه زیاته کړه:
ما مناسي یو شخص چې د رښتمو کار میکنم اصلا احساس مسؤلیت ندارم.
زه د هغه یو کس په توګه چې په ټولنه کې کار کوم اصلا ځان مسؤل نه حس کوم، او کله چې له کوره د باندې وزم په دې فکر کې نه یم چې مسؤل به راوګرځم. طبعا دا مسله موږ تاثیر کوي او ممکن سبب سي چې کار پریږدو.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست او په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون صحافي دفتر هم تاییدوي چې په مزار شریف کې ښځې له کوره د باندې او په کوڅو کې رواني امنیت نه لري. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي هم په کوڅو کې د نجونو د ځورونې د مسلې په اړه اندېښنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په کوڅو کې د ښځو په وړاندې شته ځورونې سبب شوی تر څو په ټولنیز فعالیت کې د ونده کماشی. خاغلی سامه وویل:
واقعا که نگرانی هست مخصوصا
اقیان دایواندیش نده، مخصوصا څومره چې په کوڅه کې د خزو زورونه زیات شي په همغه کچه په خار ټولنه مؤسساتو او دولتي ادارو کې د دوی شتون کمیږي.
د بلخ د خزو چارو ریاست هم د کوڅه ډبو هلکان لخوا د نجونو او خزو د زورونه پاړه ویلي چې په ټولنه کې د زده کړې د کچه د کموالی او د امنیت د نشتون په خاطر دغه پدیده مخ په زیاتېدو ده. د بلخ د خزو چارو ریاست په 13 میاشتو کې په مجموعي توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي 315 پیښې ثبت کړي چې له دغو 10 د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورولو پیښې دي. د ښځو د حقونو فعاله منار استه وایي چې په کور کې د ماشومانو سمه روزنه کولی شي چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو د ځورونې کچه په اوږدمهاله کې کمه کړي. هغې زیاته کړه
تربیه سالم د خانواده ها باعث میشه که تل در
په کورنیو کې سمه روزنه پر دې تاثیر کوي چې ماشوم په ښه فکر سره ټولنې ته وړاندې سي. د اوږدمهاله لپاره دا مسله په کوڅو کې د نجونو او ښځو د ځورونې کچه کمولی سي. ښه تربیه سوي ماشومان هم خپل او هم د بل حق پیژني او د چا د توهین سبب نه ګرځي.
په شمال کې د بشر حقونو دفتر ویلي چې حکومت په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو او ښځو د ځورونې د مخنیوي په خاطر د پولیسو په لیکو کې یو ځانګړی واحد رامنځته کړي. ارواح پوهان په دې اند دي چې په ټولنه کې د ښځو د ځورونې د کچې زیاتوالی کولی شي چې د ښځو سره د خپل ځان په وړاندې د بې باوري او د ضعف احساس لوړ کړي او همداراز له هغوی سره د نارینهو په وړاندې د نفرت حس هم تقویت کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
دوستانو وړاندې په خبرونه کې موږ دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ او د کوریا چارت افری پروګرام دی. خو مخکې تر دې چې هغه ته ورسو یو بل راپور هم اوریدای سي. د افغان کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان ارمان وایي چې خوښ دی چې د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري په خپور سوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندان وو. افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوشی شولې. نور تفصیل په دې راپور کې.
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي اعلان شوی. بیا د کرکټ نړیوال شورا ته د خپلې وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د دې مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر وو.
And everyone who supported me for this
نو په هیګم څوایم زمې د مینوالو لپاره ډیر خوښم چې دا جایزه مې وګټله. له هغه ټول مننه کوم چې زما ملاتړ یې کړی او هڅولې تر څو د لسیزې غوره لوبغاړی شم. ماته د افغان په توګه دا ځانګړې شېبې وي.
د لسیزې غوره لوبغاړو لپاره د جایزې ګټلو لړۍ د کرکټ نړیوال شورا له لوري د 2000 کال په وروستۍ میاشت کې پیل شوې وه چې د ویرات کوهلی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندوستان ویرات کوهلی بیا د 500 لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. پخوانی افغان لوبغاړی او د کورونی کرکټ مسؤول رئیس احمد زئی د راشد خان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولي او دا د راشد خان تاریخي بریا بولي چې تر ډیره به ژوندی پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډېر ښه زیری و او په دغه اخرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطح باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډېر خوشحاله شوي او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډېر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لوري وستایل شوه او ډیری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال رحیم صدیقي چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بې خونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل را پاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي کوم ویاړ چې راشد خان راوړو. په ټی ټوینټي کې تیر 10 کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي. او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا لوري په خپور شوی پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لوی خبره ده. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوښي ښودلې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پرې کړی.
پانیپت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غلا زده رادیو اوریدونکو نو دوستانو په کابل کې پوره څلور نیمه بجې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شي براورو.
د بیپولی خبریالانو ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې لږ تر لږه 50 خبریالان روان کال په نړۍ کې د خپل کار له امله وشل شوي دي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روغتیا وزارت څلور کارکونکي د رشوت په تور نیول شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي څرګندوي چې په ناوی ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وشل شوي دي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 38 کلونو په عمر وفات شو. د پروان د سرنوالی د رئیس شیرزاد مهربان پر موټر په بغدام ولسوالۍ کې چاودنه شوې ده. له دې چاودنې د روغ وتلې ده خو موټروان زخمي شوی دی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي او د روسیې د فدرال امنیت اداروي د نشي موادو د وی نړیوال شبکې د قاچاق مخې د امریکا د متحده ایالاتونو په همکاري نیولې ده.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیل وسلی سي پاتمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان سپورتي خبرونه هم زموږ همکار احمد شیبر چمتو کړی دی په استوديو کې. راځه د شیبر سره.
سربجان مننه. لمړی خبردار چې د هرات د ولسوالیو ترمنځ فوټبال سیالیو په دوام نن تور غونډي لوبدلې د هرات د سندجان ولسوالی لوبدلې ته ماتې ورکړه. د هرات د ورزشي ادارې فني مدیر ضیاءالحق سیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د لوبغاړو د هڅونې او د فوټبال په غوړه لیکې د غوړه لوبغاړو د ټاکلو لپاره پیل شوې دي. د شاغلی زیاب خبره په دغو سیالیو کې د شیندنګ کاروخ سندجان شهرک تور غونډي ګلران کوهسان او ګزري لوبدلو ګډون کړی. د هرات د ورزشي ادارې چارواکي وایي تر اوسه نه لوبې شوې چې لومړنۍ مرحله به د پنځشنبه پر ورځ پای ته ورسي. د کابل د موتای سیالي چې د سولې جام په نوم لوی اونۍ را پدې خوا پیل شوې وي نن د 500 غوره څیرو په ټاکلو پای ته ورسېدې. د افغانستان د موتای فدراسیون مرستیال جمیل محمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د 40 نجونو په شمول 300 تنو د کابل له بیلابیلو کلبونو ګډون کړی و. شاغلی محمدی وایي د دې سیالیو هدف د لوبغاړو پیاوړتیا او راتلونکی کال لپاره د غوره څیرو ټاکل په ګوته شوي دي. شاغلی محمدی وویل د سیالیو په پای کې 40 مېرمنې او 10 نارینه د غوره لوبغاړو په توګه وټاکل شوې. د موتای فدراسیون چارواکو په وینا د یادو سیالیو ګټونکي به د 1400 لمریز کال موتای سیالیو کې ګډون وکړي.
مننه کوم احمد شیبر چې سپورتي خبرونه وړاندې کړه او دوستانو ستاسو نه مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مهاله را سره واورېدلې. زموږ خبرونه لا هم د ماشوم تر وبجو پر ادامه لري خو په همدې خبرونه کې د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. نیمه نړۍ او وروسته به د ګوړې اچار تفریح پروګرام اوري.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میو منی زملالی بشریم او د دې اونې نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې موضوع پر دې راڅرخي چنجونو ته ولې مهمه ده چې د استدلال او لځانه د دفاع حق ولري. ولې یو شمیر کسان د نجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي؟ په کورنۍ او ټولنه کې د نجونو مشروع غوښتنو او د بیان ازادۍ ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسي کوي.
که نجونې د حقایقو پر وړاندې چپه خوله پاته سي، خپلې غوښتنې او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونې له مشرانو سره شریکې نه کړي، څه به دې پایلې به ولري؟
د ښځو د بیان ازادي حساب کولو په راتلونکو کې د ښځو د مدني حرکتونو او د ښځو ته هیڅکله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپلو مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په ښوونځیو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې له مخې نجونې د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خپرونه کې هڅه کوو دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ سوې ده.
زه سږ کال د دولسم صنف نه فارغه شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستو لپاره د مکتب مدیرې ته وروړله، خو کله چې مدیره زما تذکره ولید ماته وویل دا تذکره ماته سمه نه ښکاري. او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ماته وخت راکوي چې زه تاسو ته تشریح درکړم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوې ډیزاین تذکره و، خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل زه نه پوهېږم ته پوهېږې، ته څنګه زما په مخ کې له ځانه دفاع کوې، ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوې او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وې. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ له ځانه دفاع وکړم، خو لږه راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیر نور هم په قاره شو او ماته وویل شپشه شپشه سپین سترګې، ته کومه ژورنالیست یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمی سمی خبرې کوي؟ نور مې اعصاب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دې وباسم. د هغه ورځ نه بعد هره ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیات مخامخ سوي او دا خبر ورته د خوشینۍ وړ ده. هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي وسته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا دې د افغان ټولنې هغه دود ته غاړه ایښی خو له ځانه د دفاع نه کولو له کبله ورته زیان اوښتی او دا په دې برخه کې خپله کورنۍ پړه بولي. کې ډېری مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نه ورکوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر ځینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګلبیبي هم همداسې یوه مور ده. دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نه کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له مخې په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي، خو د ښځو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیواد کې تر ډیره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی منل سوي 22 ډولونه په دود بدل سوي دي. له همدې کبله دوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی کمیدل اسانه او د قناعت وړ نه بولي، خو د ښځو د حقونو مدافعین چپ نه دي ناست او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د راکمولو هڅې روانې ساتلې دي. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسي مرستیالي سپوږمۍ وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیب یې کړي، توهین تعقیب په خپل یو ډول تاوتریخوالی دی چې په قانون کې ذکر دی شوی دی، او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو خاصتا د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده او خلکو ته هم د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودلي دي او که مثالونه ور کری چیره چی انجونه ده نظر ورکوان حق ولیدی حتما دوی باجره تا او پا خپل ورزینی کارونو که پا خپل ورزینی جوان که پا زان اعتماد پیدا کیوی پا نفس اعتماد پیدا کیوی پا خپل کار اعتماد پیدا کیوی پا خپل نظر او پرمختک کری او ها غنجونه چه نظر تره وانشی خسته ای توک ده نظر حقوار نکری اغا پرمختک نشی کری و پا زان اعتماد و باور نلیری.
د ارواپوهانو د سیرونو پر بنسټ د شوزو او هلکانو ترمنځ توپیری او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخستل د لنجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل ګرځي، چې دا کار د لنجونو راتلونکي ګواشي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خندونو سبب کېدای شي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
موږ لیدلې دي چې په دوی که معمولا د انزوا حس ډیر اوچاتی، معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور انجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوای. له خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه انجلۍ یم، زه له ځانه نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري. د کورنۍ په اړوند بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بې ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خفګان هم په ډیری مواردو کې اخته سوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل سوي. سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژونده د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت د نجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت ښوونکو ته دنده سپارلې چې د افغاني کلتور په پام کې نیولو سره نجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي:
د ښوونځیو په سطحه د معلمینو لپاره دا دنده سپارل شوې چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره، ورته دا زده کړه ورکړي چې خپلو کورنیو سره د خپلو حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د جایګاه د درناوي په نظر کې نیولو سره، دوی ته دا زمینه برابرۍ ښوونکي چې وکولی شي چې د ټولنې د آدابو او اصولو سره سم د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره دوی ګام اوچت کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 تر 95 مادو پورې دا په وضاحت ویل سوي دي چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون له مخې د ښځو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پردي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال رئیس عبدالسبحان مصباح داسې وایي:
هر هغه څوک چې نجونې لدی حق نه محرومی، هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22 ماده کې په صریح توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته، که هر حق کې د دوی محدودیت وضع کیږي، د هر چا لخوا نه، هغه د بیل د هغه قانون پر اساس باندې تر پښتنې لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډیری خلک د ښځو او نجونو له ځانه دفاع تابو کړي او د نجونو لپاره دا نه خوښوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبرې او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډیری خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامېدای سي، دا به له حقوق پوه حمید اوریاخیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. که چیرې موږ جنې ته اجازه ورنه کړل شي چې تر څو د نارینه پر وړاندې خبرې وکړي چې دا یو هایپ دی او نه باید دا کار وشي. د مور او د پلار بېسوادي متاسفانه په دې وطن کې، په مجموع کوایم د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوي، لکه دغه جایدادونه یې واخلي، هغو ته حق ورنه کړي چې تاسو میراث حق لري، او بعضې نور د ښځو د بیان ازادي صاحب کولو په راتلو کې د ښځو د مدني حرکتونه لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیزه کوي. او د ښځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپلو مدني اساسي او سیاسي حقوقو نه دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر مختګ له منځه وړي. کله چې یوه ښځه داسې حالت کې د اولادونو څښتنه شي، دوی نشي کولای چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل، یوه داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق سلب شوي، د هغې پرمختګ مخه نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی، هیڅکله داسې ښځه نشي کولای چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول دا چې بېسوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواده واوسي، نو د ښځو ته ښه احترام کیږي. د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا ده چې کله چې د دوی حق ورکړل شو، دوی په جامعه کې نظریات ورکړل، دوی جماعت کې خپلې خبرې طرح کړل، نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
خوږو اوریدونکو سلام. چې د اجرایه او اصلي ریاست ترمنځ جنگونه خلاص شول، اوس د حکومت او احزابو جنگ پیل شو. حکومت وایي د هیچا زورم نه را باندې رسیږي، او احزاب وایي موږ به در سره ګورو. داسې خو حکومت ته لری نږدې ائتلافونه هم خرابیږي. مخالفین او حکومت خو په ځای پرېږده. یوه سړی ویل د دې وطن د سیاست د کلاوې سر خطا شوی، پیدا کول یې د بهر قوي توربینونه غواړي. د خپرونې په پیل کې مو د واړه غله له غټې غله خبره وو.
څومره پیسې وهلی دي؟
صاحب، 9 میلیونه ډالر دي.
دا څه ډول غل دی چې دومره ژرې دومره ډېرې پیسې وهلې؟ ته ودرېږه، زه به در سره وګورم. تا به د ما غوسه او قلم نه وي لیدلی.
رئیس صاحب، لږ حوصله کوئ چې خدای مکړه په قلب یا مغزو مو فشار رانشي.
څنګه حوصله وکړم؟ نن یې مقرر کړم سبا ته غل ترې جوړ وي. نه پوهېږم دا له ماشوموالی غله دي او که په حکومت کې څه چل دی چې ورته راشي بیا غل شي. نو
صاحب، که رښتیا درته ووایم، نو موږ ان له وړکتوب غلی یو.
څنګه؟
خو چې واړه یو نو چې سم نه وي د نورو پالیس یا باغ ته وړو او میوه را پټوو، دا خو نو عادي خبره راته ښکاري.
نو د دومره وړو غلاو غل دومره غټې غټې غلاوې څنګه کولای شي؟
خو چې غټ شي او شرایط ورته برابر شي نو بیا غټ هم کوي.
اله ژر یې راولئ چې د غوښې په غاښونو وشکوه.
صاحب اجازه ده؟
او راځه.
صاحب رامې اوس رازا.
رئیس صاحب سلام علیکم.
دے تا خاندہ راغل چدور کمزور ہے بڑا کئی گل ہاؤ ڈومر گاٹ گلا
Oh, my God.
لقدر او قیمت هم خبر شید.
لواده مخکی
گرانی استاد زلف خوشبوی می هر سهر لخوب پاسوی زکه چه تد مونگ ده کور لخواسر خوانزی تزی
گرانا دومره دیده ما زلف خوشی دی؟
هو استاد زلف یو تار با پا طول دنیا ورنکم استاد زلف پا دام که نخطه ایم خود دیر خوشحاله ایم او لکه پا دام که نخط مرغی هیچ کلا هم ده زن خلاصه اولو حسنه کم گرانی اجازه ده چه ده زلف ده لگلمس او بوی کم پا مخیر آخوری کم
هیله کم گرانا ویختان می توییگی کم یاو بده پا خلک اولویگی
ده سم آوه گرانی کاش که لس دانی اولویگی زد دومره تالی نلرم چه ویختان دیده ما پا خلک اولویگی
لواده وروستا
لسونه دیو منزل
او لگ جر کوا چه دیر وگیم
خاطا غدی بشقاب می پلاس که دی ها دروای خلا
چه شه دی پاخه کری دی
تور پنجان دی گرانا دی تا خواخی دل زکا می در تا پاخه کل
مننا سماده لگو بام راورا
خاصایی تا
دا چون را خواندهور پنجان دی او دا ویخته دا ویخته دلتا چکوی دا چون را مردار خواره دا چه پا خوارو که ویخته را خیجی غوتای و غوتای
چمایی
تا دی ویخته تاو گورا خیلی پیجنم چه دیتا ویخته دی اوف
اوهو ویختان می توییگی کم یا بابا که غرزی دلیوی
غرزی دلیو بوی ها لعنتی پتا لعنتی ویختانو کمی بیا پا کتخ که ویخته ولی دا سر دی پاک در بانده خیلی ما
آقا ورازی دی در پیاد که چه صفتون آبده کول اوائل بده چه دی زلف پا خوشبویی دی را بیخیگم آقا
دیر آقا گیگم ها آقا وقت زلفی وی زلفان و خووز ویختان دی ویختان
لکه پخوا بچه گندانه پخره بر پا کسو که خرسیده لا وز داغه سی مستریانم پا کسو گرزی آد خلکو ماشینونه جوڑه وی لکه داسه
ماشینونه راوڑه ماشینونه جوڑه و ده خاطی ماشینونه جوڑه و حالای پا زمانه تی جوڑه و ماشینونه جوڑه و ده خاطی ماشینونه جوڑه و الا در کم رای وڑه چه سه خرابی طول جوڑه و پا زمانه تی جوڑه و ماشینونه جوڑ که ده خیاتی ماشینونه جوڑه و
واو رو را پسوی جوڑه
چه زخو یو زلو گرم چه کم زی ورانده بیا در توان چه پسوی جوڑه وم
ترش کهی
تی یو زل را وڑه چه وی خوی گرم کنه
خدا کاکا ماشین پسو جوڑه وی
سه شه ورانده
گرزی نه
یو زل را وڑه چه وی گرم
سمی جوڑه وی
نو سه ناسه می جوڑاوم دا دیر شکاله کیگه چه همده همه کار ده
نو ادری چه ماشین راوڑم
زوار شه راوڑه زر کوا
دا غده وی گوره
اوهو دا سمره چطل ده تده گردونو تاو گوره پکی ورک ده لگ خوری خوبه ده تری سنده لوی کنه
چه خوری زو سندم بیا تو سکل که ابل زلم مستری را تا پاک او تیلی ور کرل
خوری سبا وایم نو خدای مجوان دیل را چه دمون کار در سر جوڑ ده کنه اوز با مونگ سکول
دیختی هوایی خیلی سی چه اغا قانه خویی نو پسوی جوڑه ای
زد و سو افغانه با در نواخلم
که خو چه سمی جوڑ که
زبه غم آوسا
زبیرت زر رازم
چی راتلی لگ چه واگیم در سر راوڑا دیسار چه منه دیسکله
که
خا چه اوسی کم زیون لکرم چه ده بلی ورزی کارم پکی پیداشی ماشینونه راوڑه ماشینونه جوڑه و ده خیاتی ماشینونه جوڑه و حالای پا زمانه تی جوڑه و ماشینونه جوڑه و ده خیاتی ماشینونه جوڑه و حالا زر کمی راوڑه چه سه خرابی طول جوڑه و
واماما تو خبرونم راغلاوی او دیده کچه طول ماشینونه دی جوڑ کرل نونن بیسنگ راغلاوی
جلی ته نپویگی زین خزی دی پلارگانه کرد لیلیوی که اوغی را غیلیوی او بل که پرون لخشوی ماشینونه بیر تا خراب شوی
کم لخشوی اغا چه قسم دی
ته نپویگی لا وڑه
وروره هغه ماشین دی چې پرون جوړ کړ خو بخې ټوپ اچي
لکه چې لکه کار ورکړی
خو راوړه چې جوړ کړم بی احتیاطي ورسره کوي
پیسې خو به نه
نو سره میاشتې رالیږلیم چې پیسې به نه اخلم که څنګه
خو صحیح دی جوړ کړی نه دی
همدغه یو تومت پاتې و دام هم راباندې وکړ
مو د مدیر صاحب دفتر ته بیایو
ته ودرېږه چې زه یو زنګ ورته ووهم
مدیر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام
مدیر صاحب اوري
غږ دې نه راځي
اوري مدیر صاحب
نه نه غږ دې نه راځي
اوري
نه نه غږ دې سم نه راځي
مدیر صاحب ما شاغله ما شاغله کې اخلي مدیر صاحب
څه وایې
ما ویل که یو رخصت راکې
څه وایې نه 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 اورم الو الو
کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي کابل 14 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
ترڅو ګرځم د ځمه زخم می کاری شوم رسوا تا پیاده پجڑا زخمی بطر چو گردم تجڑا زخم بکاری شوم رسوا تا پیاری آخر پجڑا را باندی واسو دیمائن تجڑا زخم بکاری شوم رسوا تا پیاری آخر پجڑا را باندی واسو دیمائن تجڑا زخم بکاری شوم رسوا تا پیاری.